د شپې 9 بجې شوې ده. ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 292 تنه ملکي وګړي د ماینونو او چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. د دفتر په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې کسانو په هرو لاسو کې 9 ماشومان وو او 50% یې د لوبو پر مهال وژل شوي دي. د اوچا د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو 89% قربانیان ماشومان وو. راپور زیاتوي چې له 1990 کال راهیسې چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وتلي 45,000 افغانان د میدونو او چاودیدونکو توکو د پاتیشونو په چاودنو کې وژل شوي دي. اوچا خبرداری ورکوي چې په 2024 کال کې د ماین پاکۍ د پروګرام د مالي سرچینو کمښت د شاوخوا 3.4 میلیون خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کولای شي. د چمن اوسیدونکو او کاروباریان وای د سپین بولدک چمن دروازه له هم تړلې او دوی ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناختی کارت د اوختو اجازه نه ورکول کیږي. پروند د چمن د پرلط مشران وویل خپل لاسمیاشتنی پرلط ځکه پای ته رسوي چې د بلوچستان یالت د کورنیو چارو پخوانی وزیر دوی ته ډاډ ورکړی چې حکومت د مذاکرو په نتیجه کې ورسره منلې چې خلک د پخوا په شان د چمن سپین بولدک پر دروازه پر پاکستانی شناختی کارت او افغاني تذکرو تګ راتګ کولای شي. خود چمن سلګونه اوسیدونکو او د کرخې د دواړو غاړو کاروباریان چې نن دروازې ته ورغلل نو چارواکو له پاسپورت پرته د تک راتک اجازه ورنکړه. بلخوا په سپین بولدک د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې د پاکستان د حکومت په پریکړه کې کوم مهم بدلون نه دی راغلی او خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې پر تذکرو او شناختي کارتونو تګ راتګ وکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وایي چې هواد د امریکا له بندیزونو سره د مقابله لپاره له افغانستان سره پر افغانۍ او روبل راکړه ورکړه کوي. دیمیتری ژیرینوف پرون تاس خبری آژانس ته وویل د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګري په غوړېدو ده او زیاته یې کړه چې روسیه او افغانستان دواړه له بندیزونو سره مخامخ دي او په راکړه ورکړه کې له ډالرو کار نه اخیستل یې پر وړاندې یو انتخاب دی. د روسیې محکمه د آزاد اروپا آزادۍ رادیو خبریاله السو کورماشوا د روسیې د پاوز په اړه د ناسمو خبرونو د خبرولو په تور په شپږنیم کاله باندې محکومه کړه. د اسوشیټیټ پرس خبری آژانس د راپور له مخې د میرمن کورماشوا د حبس حکم تیره جمعه په کازان ښار کې اعلان شو او په همدې ورځ په ایکاترینبورګ ښار کې د وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې خبریال ایوان گریشگوویچ د جاسوسۍ په تور په 14 کاله باندې محکوم شو. کورماشیوا چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري د ازادۍ راډیو د تاتار بشکیر څانګې لپاره کار کوو. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو لوی مشر سټیفن کاپوس له اسوشیټیډ پرس سره په خبرو کې د السو کورماشیوا محاکمه او حکم پر عدالت ملنډې بللې او غندلې دي. ښاغلی کاپوس په یو بیان کې چې اسوشیټیډ پرس خپور کړی ویلي چې کورماشیوا باید ډیره مخکې خوشی شوي او له خپلې کورنۍ او عزیزانو سره یو ځای شوی وای. او د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې مشر د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې هڅه په تیرو 3 لسیزو کې د دې ادارې تر ټولو ستره ناکامي بللې ده. کیمبرلی چیتل نن د استازو جرګې د څار او احتساب په کمیټه کې د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې وویل دا پیښه په تیرو 3 لسیزو کې د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې تر ټولو لویه عملیاتي ناکامي وه. هغې زیاته کړه چې د دې ادارې د مشر په توګه د دې پیښې ټول مسؤلیت دا مني. د توماس کروک په نوم یو شل کلن ځوان د جولای په 13 د پنسلوانیا ایالت په بټلر ښار کې د انتخاباتي کمپاین له یوې غونډې 200 متره لرې د یوې ودانۍ له سره پر ټرمپ د نیمه اتومات وسلې په ذریعه ډزې وکړې. کروک سمدستي د خفیه خدماتو د ادارې د یو مامور په ډزو ووژل شو. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د ورستیو طبي پیښو له وجې د مرګ ژوبلې د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي. اوای مصیبت زپلې کورنۍ په بد حالت کې دي.
تاسو یقین په خدای او کجدا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. کور ډېر زیات تبه شوی دی.
ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې ویلي دي چې ماینونه لا هم په افغانستان کې د خلکو په تیر د ماشومانو ژوند ګواښي. په نورو موضوعاتو کې واجد الله د خوست د بازار پنډي په کانکور کې لوړې نمرې ګټلې او طب پوهنځي ته بریالی شوی دی.
د ګندرون ډېر په تام ویني ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کار سات په سات نور چې مو د یو چې چیرته مو د چې خوستې پنځه ته نه دی په خندي کې وړر خواخو.
په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې پروګرام په جرمنی کې د پاکستان د کنسولګرۍ مخې ته د روسي مظاهرو د څرنګوالي په اړه بحثونه ته ځانګړی دی.
موږ مخه یوازې او یوازې د خپل حق حقوق غوښتنه و، نه پیچیم په دې کې شکل دی، نه د پیچیم غوښتنه داسې و.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشای په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې د وروستۍ طبیعي پیښو له کبله د مرګ ژوبلې په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د ادارې په یو تازه راپور کې د مړو شمیر 85 او د ټپیانو 380 تنه ښودلې او خبرداري ورکړی چې زیانمنې کورنۍ خوراکي توکو سرپنا د څښاک اوبو او روغتیایي خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په یو راپور کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې وروستي سیلابونو او سخت اورښتونو لامل زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو سرپناه د څښاک اوبو او روغتیایي خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. او چا پروند جولای په 28مه په خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو لامل د مړو شمیر 85 او د ټپیانو 380 او تر رسیدلې دی. او چا همدارز ویلي چې د ارزونې ټیمونو تر اوسه په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې نږدې 2000 زیانمنو کورنۍ ارزونه بشپړه کړې چې په بیړنۍ توګه خوراکي توکو سرپناه د څښاک اوبو او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د راپور لمخې وروستي اورښتونو او توپان په تورخم کې د عمرې په نوم د راستنیدونکو پنډغالي ته هم تاوانونه اړه ولیدي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار لپاره د طالبانو سیمه ییز ادارې د رسمي شمیرو لمخې د وروستي توپان له امله یوازې په دې ولایت کې 150 کسان وژل شوي، 1568 تنه ټپیان شوي، خو 308 ټپیان په رسمي ډول په روغتونونو کې ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر هم ویلي چې ننګرهار د نورو سیمو په پرتله ډیر ځپل شوی دی. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو سره په خبرو کې د زیانمنو سره د مرستو په لړۍ نیوکه کوي. دوی دا وکړه چې رامنځته شوی ویجاړی او په دې برخه کې کړو ژمنو ته په کتو د مرستو بهیر ډیر پست دی. د ننګرهار د کوټو لسالۍ یو تن قومي مشر ګلاغا سومان چې وروستي ورښتونو او توپانونو ځپلی او سیلاب ځپلو ته د ویش لړۍ هم له نږدې څاري ازادي رادیو ته وویل:
تاسو یقین پخته او کښ داخله ډېر زیات غربت سره مخ دی او ډېر غټ مشکل سره مخ دی او ډېر زیات فقیر دی. کور ډېر زیات تبعی شوی دی، ډېر زیات یو ارګان هیڅوک د میډیا پورې څوک نه دی راغلی دی خلکو ته. زه یو کور ټواله او یو کلی او یو انتخاب دی چې میګیری په صد صفت نو توجه ډېره غواړم.
د ننګرهار د سرورو د ولسوالۍ چې دا هم شدید ورښت او توپان سخت ځپلې د میرویس شوقي په نوم یو اوسیدونکي چې توپان ځپلې ازادي راډیو ته وویل:
کورواله ملک جوبل اوس نور کورم یو شیم روغ نه ده پاتې، نه چاته او نه دیواله او نه یو شیم نه دی پاتې، اصلته نه دی ما او نه می دی ورور. الله دی ورحمه کی من کله خدا سخروت کې د شیخ مصری سره دلته اوسیدلو یی غون کله وراند ورور. اوس
ملګرو ملتونو د همغږي دفتر او چا ویلی چې د تیرې ونی د دوشمه د ورځې راهیسې د افغانستان نه ویش ولسوالۍ د سخت ورښتونو سیلابونو او توپان شاهدانې وي چې له عملی درنه مرګ جوبل واوخته او خلکو ته ګڼ مالی زیانونه واړول. تیرې پنځمې پورز د روانې جولای په 13مه نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې وی خبري غونډې ته ویلی چې په افغانستان کې وروستي طبيعي آفتونو له کبله 1503 کورونه ویجاړ شوي او 2340 کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن هم په دې اړه وروستي خبرې شوې اعلامیې کې ویلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې لږ تر لږه 1500 ماشومان هم بې کوره کړي دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو جلا راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتې شویو ناچاو د مهماتو له کبله د زیانمنېدو له دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. دا اداره وایي یوازې د روان 2024 هجري او بخې روان 2024 میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې د دې ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له کبله د 292 ملکي وګړو مرګ ژوبله ثبت کړې ده چې ډیری پکې ماشومان دي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزي اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په روان 2024 کال کې په افغانستان کې د ماینونو او جګړو د پاتې شویو ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د چاودنو له قربانیانو او د نورو ماینونو د خونسا کولو لپاره د مرستو د بودجې د کمښت خبره کړې او د ماینونو له ګواښ سره د 3.4 میلیونه افغانانو پر مخامخ کېدو یې اندېښنه ښودلې ده. اوچا د یکشنبې په ورځ د جولای په 21 ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د 2024 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو له امله د 292 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې 88% یې ماشومان دي. د ادارې ویلي په قربانیانو کې د هرو 100 کسانو له ډلې 9 یې ماشومان دي. دغه اداره زیاتوي 55% مرګ ژوبله د ماشومانو د لوبو او 15% یې د اوسپنو د راټولولو پر مهال پیښیږي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له ماینونو او ناچاو د توکو د قربانۍ شویو ماشومانو ځینې کورنۍ وایي دوی او په سیمه کې یې ګڼ نور خلک د ماینونو د شتون له امله له خطر سره مخ او په ویره کې ژوند کوي. د پروان ولایت د کوه صافي ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی د ماین چاودنې قرباني شوی دی. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالصبور هم وایي چې کله یې ځکه په ماینونو ډک دی چې په تیرو 20 کلونو کې د جګړو مرکز و. د ازادي راډیو ته وویل
ما بل دې خاله زوی هغه د سه په بم باندې ټوټه ټوټه شو چې چاوم نه لیدا هم دا غټ بم مو د روسانو د وخت پروت و. زمنګ د وطن په هر کور کې دوا یو کس باندې نه چاو د ماینونو په دې موادو باندې په غرونو کې کله چیرې نه بي ولیدي تللی دي یا د سه مثلا د غربت په وجه کوشش کړای چې دا اوس په نه خرڅې دوله لپاره دا هغه کې کنه بیا دا پر اخلاص شوی ده.
د کابل د چراسیه بولسوالۍ اوسیدونکو مصطفی بي وای لوړان دي خښو بيو ماینونو د کاکا څلور ماشومان ته مرکزوب لا وراله ولیدا.
زمان یو لور او یو زوی یو بل لور یو بل ورکل زوی زه پکې زخمیان او دا لري پکې شهیدان زده لکه چې شهید تو هغه چې پکې ورو کې ستنی په هغه کلان او لور چې وا تقریبا نو وای مته خپل نو دی وې رحمت الله او د لور لور نو مې شوې ملاوي ګلالۍ وا.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو لمخي د 1991 میلادي کال راهیسې 15000 افغانان لوړاندې د خښسو یو ماینونو او جګړو پاتې سو یو ناچاو د توکو د چاودنو لامل قرباني سوي چې د دوی په خبره په هر میاست کې یو سلولاس کسانو ته مرکزوب لوخته ده. د غیدارې لدی وړاندې د روان کال د اپریل په 3 په یو خبر کړي راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو لامل دا وخت مرکزوب لې نه 80% قربانيان ماشومان و. دوی په دې راپور کې دا هم ویلي و چې د افغانستان 1.2 میلیون متر مربع ځمکه د تیرو جګړو په پاتیشونو ناچاو د توکو او ماینونو ککړه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ مسؤولان وایي چې د جرمني پر فرانکفورت ښار کې د شنبه پر ورځ د پاکستان د کنسولګرۍ مخې ته د دوی د اعتراض او لاریون پر مهال د ځینو سخت دریځو کسانو لخوا برید شوی چې د معترضانو له ډلې نه و او د دوی په وینا دا برید له مخکې پلان شوی و. د شنبه پر ورځ په فرانکفورت ښار کې د ګیلمن وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې د غورځنګ د غړو او یو شمیر افغانانو لخوا د اعتراض په ترڅ کې یوې ډلې چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ورسره وو د پاکستان پر قونسلګری برید وکړ او د دې هیواد بیرغ یې راښکته کړ. په دې اړه نور حال عابده سپوږمۍ اوروي.
وروسته له هغې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني په فرانکفورت ښار کې د دغه هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د پی ټی ایم د غړو او یو شمیر افغانانو اعتراضونه افراطي وبلل او هغه یې وغندل، اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤلین چې د دې اعتراض او لاریون جوړونکي وو ادعا کوي چې دا د پاکستان د حکومت له لوري پلان شوې دسیسه وه. دوی زیاتوي چې د المان له پولیسو څخه د قونسلګرۍ مخې ته د اعتراض له اجازې وروسته په پام کې وه چې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته به سوله ییز اعتراض کوي، خو نامعلوم کسان د دوی ډلې ته ننوتل او پر قونسلګرۍ یې برید وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مسؤول او د دې اعتراض جوړونکي سلطان محمد سلطانی ازادي رادیو ته وویل
دا خپل دا د سیسه چې و د پاکستان له خوا څخه و دا زړه فاسخه و دی هلته دروازې خلاصې پرې شوې. دا په موږ پسې دا ګرځي نو زموږ غوښتنه و نو زموږ د غوښتنې پر اساس نو موږ داسې غوښتل تاسو خبر یاست چې موږ همیشه موږ عدل او انصاف غواړو او موږ دې تم دغه وکړل چې موږ د انسانیت او د بشریت خلک یو. پرون ګرځي چې راغلي و دا د دې فاسخ خپل هغه کسان و غوښتل چې موږ د رین راته خلل ورته واچ او زموږ د رین راته بلې خواته یوسي نو دروازې خلاصې پرې شو. په دې وخت کې
یو افغان کډواله چې په دغه اعتراض کې ګډون درلود او د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
په دې کې داسې اشخاص وو چې هغوی خاص فساد تلمن وهله چې یا د بیرغ ته یا د پاکستان کم کونسل چې دغه دروازې یا کړکۍ په لغه تور وخلی وي هغه د پاکستان خپل فالسي ده. موږ داسې هیڅ چاته اجازه نه د ورکړي او نه به ورکو چې هغه د چا بیرغ یا د چا کورته یا د چا دروازې ته توهین وکړي او په موږ کې داسې څوک وو چې موږ نه پیژنده.
دا ادعاوی په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د یکشن بې په ورځ د جولای په 21مه په خپل ایکس پاڼه دا برید غندلی او ادعا یې کړې چې روزل شوي کسان د ملي اعتراضونو په منځ کې د منفي تبلیغاتو د جوړېدو پلان لري. پښتین د المان له ځایي چارواکو څخه غوښتي چې د دغه جنایت د عاملینو پر وړاندې اقدام وکړي. د جولای شلمه شنبه ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې یو شمیر خواشینی او قهرجن اعتراض کوونکي د جرمني په فرانکفورت کې د پاکستان د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوځي او د دغه هیواد بیرغ ښکته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې دغه برید په کلکه وغانده. په اعلامیه کې د قونسلګرۍ په امنیت کې د جرمني د پولیسو بې باکي هم غندل شوې او د یاد هیواد له چارواکو یې غوښتي چې پر قونسلګرۍ بریدګر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف له دې پیښې وروسته افغانان بې پاسه یا ناشکره بللي او ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جنګېدلی او اوس هم د شاوخوا 4 میلیونه افغانانو کوربه دی. آصف په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته په اشاره سره ویلي چې موږ باید په خپل میلمه پالنې باندې له سره غور وکړو. نوموړي دا څرګندونه په فرانکفورت کې د هغه اعتراض په غبرګون کې کړي چې اعتراض کوونکو د افغانستان د بیرغونو پر رپولو سره د پاکستان بیرغ راټیټ کړای. دغه اعتراض په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي او مشهور شاعر ګیلمن وزیر د وژنې په غبرګون کې شوی و. نوموړی د چنګاښ په 10مه په اسلام آباد ښار کې د نامعلومو کسانو له لوري له برید وروسته د چنګاښ په 10مه د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه د ولسمشر جو بایدن وتلو د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو په اړه چې څه کم 4 میاشتې ورته پاتې دي پوښتنې رابرسیره کړي دي. یوه پوښتنه دا ده چې آیا د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه له خپلې مرستیالې کاملا هاریس څخه د جو بایدن ملاتړ په دې معنا دی چې میرمن هاریس به د دې ګوند وروستۍ کاندیده وي؟ شننکو د ښاغلي بایدن د دې اقداماتو په اړه بیلابیل نظرونه وړاندې کړي دي. جزئیات د اسمت څاروان پراپور کې واوري.
د امریکا اوسنۍ ولسمشر یواتیا کلن جو بایدن وایي چې د ده د هیواد ګټې د دې غوښتنه کوي چې د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه لاس واخلي. د ښاغلي بایدن د ډیموکرات ګوند زیات شمېر اغېزمند غړي په دې باور دي چې هغه د جمهوري پال ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره په انتخاباتي مناظره کې ښه نه و ځلېدلی او له همدې امله یې پر ښاغلي بایدن فشار راوړی چې بل کاندید ته لاره پرانیزي. ښاغلی بایدن د خپل ګوند له دې غوښتنې سره په پیل کې مقاومت وکړ خو په پای کې ورسره موافقه وکړه. د لندن په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر توماس ګریفیت په دې باور دی چې ښاغلی بایدن په بد حالت کې و. د په وینا هر ځل چې په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړیو له د غوښتنه کوله چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه ډډه وکړي په حقیقت کې هغه ته گزار ورکاوه او په نهایت کې دا فشارونه دومره شول چې ښاغلی بایدن یې نور په وړاندې مقاومت نشوي کولای. د واشنگتن په پوهنتون کې د سیاسي مدیریت پروفیسر مات دالک په دې باور دی چې په وروستیو اونیو کې د ډیموکرات ګوند مشانو په منځ کې بحثونو دا وښودل چې د ډیموکراتانو زیات شمېر رای ورکوونکي نور پر ښاغلی بایدن لازم باور نه لري. د پروفیسر دالک په وینا د اندیشنه و چې ښاغلی بایدن نور دومره اغیزمن شخصیت نه دی چې د ډونالډ ټرمپ په وړاندې سیاسي جګړه وګټي. په نهایت کې جو بایدن د فشارونو ته غاړه کې شو ده او د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه د خپلې مرستیالي کاملا هاریس ملاتړ وکاوه. د لندن د کالج پوهنتون پروفیسر ګریفیت وایي په دې برخه کې ډیر شکونه و چې آیا جو بایدن به له ډیموکرات ګوند څخه چاته د ګوند په عمومي کنوانسیون کې د نهایي کاندید په توګه لاره پرانیسي. خو د ګریفیت په وینا وروستۍ پیشي سبب شوي چې بایدن د کاملا هاریس د کاندیدۍ ملاتړ وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کاملا هاریس کولی شي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې ښه سیالي وکړي؟ د لندن د کالج پوهنتون د سیاسي علومو د پروفیسر توماس ګریفیت په نظر پوښتنو کې میرمن هاریس د ښاغلی بایدن پرتله شش کاری خو شایي دا یوازې د دې لپاره وي چې ښاغلی بایدن شنو ځلېدلی. د جورج واشنگتن پوهنتون د سیاسي مدیریت پروفیسر مات دالک وایي اغلی هاریس په چې یو مخ متفاوت شخصیت لري یو متفاوته کاندید وي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
په افغانستان کې د کانکور د ورستیو پایلو لمخې یو خوستای ځوان واجد الله چې په دې ښار کې له ماشومتوب پنډیتوب کوو د 338 نمرو په ګټلو سره د شیخ صاحب پوهنتون طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. واجد الله وایي هیڅوک باید ستونزې ځان ته پلمه نه کړي ځکه هر کس کار او زده کړه دواړه کولی شي.
ماشومتوب تنکی ظلمیتوب او بیا ځواني د ژوند هغه د بریدي چې هر کس امکانات او د وخت د وسایلو لاسرسي ته پکې خوخیږي. خو بیا د واجد الله په شان داسې کسان هم پکې راڅرګندېږي چې د ځواني پر خوند او هوس پخک دي او د کار او زده کړو لاره ځان نور زرګونو همزولو ته یو الګو او مثال جوړوي. واجد الله له غریبۍ په خار کې لاسې رېړه چلوي، له لویو موټرو بارونه راکوزوي، خوشپه او وزګار وخت زده کړې کوي او بالاخره د کانکور په ازموینه کې د 338 نمرو په اخیستلو شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي ته د بریالیتوب ویاړ لاسته راوړي. نوموړي مشال راډیو ته وویل
د افغانستان د دارو پانه ده چې موږ هلته موږ د کور مخې ته بس ودرېږي او بیا موږ ورسوي، موږ ته د غرمې مړۍ په واخرو کې، موږ ته د خوب ځای برابر کړي، یخچال یخچالونو کې موږ ته پیپسۍ وي اوبه وي. دا په افغانستان کې نشته او که څوک فکر کوي هم ډېر غلط. موږ ته د کندرون ډېر په تام وي، نه ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه یې کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نور چې موږ ته یو چې چیرته موږ ته چې خوستې پنځای ته نه دی په خندي کې وو ډېر خواښ وو. مو څه کړي دي دې پورې مې وکړل چې زه خپل ځوان ورسوم تر څو هېواد ته د خدمت وړ وګرځم، که شعارونه سې وګرځو عملي کور پاتې کېږي.
واجد الله په خار کې له کار او مزدورۍ وروسته د وچې خوړې په سیمه کې د توی له خوې تیګو او خټو جوړ کور ته راځي، د دمې پر ځای تر ناوخته کتاب ګوري او قرار قرار خپله وړتیا یوې داسې کچې ته رسوي چې پایلې نورو ځوانانو ته حیرانوونکي ګرځي. د واجد الله پلار دینه ګل ویل
تا تلیفون ته وکړه چې زوی دې کم یو دی بیا ډیر خوښ ټول شم مو بیا دا وکړه تم چې خدای ټول مون او قانون دا چا بچی دی دا سې دی لکه مون خپل بچی دا ټول دا سې کم یو کې دا افغانستان ډیر روبل دی زبال دی چې دغه خدمات وکړه دا خپل خو درو
واجد الله د مخ کې دی چې وچه خوړه کې ځان ته څوکوټي او وړه حویلی راتاو کی د هندوانو په کلی کې د زونو نورو پښتنو په خوا کې همسایه اوسیدل او لومړنۍ زده کړې هم هالته کړې دي. سرخون کې نقیب رسول کلیوال وایي واجد په خپل لاس په دې لومړني ښوونځي کې شامل کړی و.
ډېر وخت داسې وم کېدل چې ډېری زده کوونکي به دلته خپل والدین په موټرو کې راوړل په موټر سایکل باندې به راوړل وروسته به د ښوونځي له رخصتېدو نه دوی ډېر ښه آرام ژوند درلوده. د واجد الله رقم به په بازار کې ګډې نه چلوله. د واجد الله رقم به د فکر او ذهن خپل کورنۍ اقتصاد ته نه و یوازې د تعلیم فکر به ورسره و خو دوی بیا هم پاتې برته له واجد الله له اول ټولګي زموږ سره اول نمره و تر اخره پورې او د نن په ډېر ویاړ په افتخار په ډېرو ښو نمرو د خوست شیخ زاید طب پوهنځي ته بریالی شوی دی.
د جولای په 20مه د ازموینو ملي ادارې د 403 لمریز کال د کانکور ازموینې اعلان کړې چې اتل خان رحیم زوی د 395.1 شپېته نمرو په اخیستلو لومړی مقام خپل کړ چې واجد الله یوازې 11 نمرې تر هغې لږې لري. په افغانستان کې د کانکور په سګنیو ازموینو کې د 12مو ټولګیو 790,000 نارینه او فارغانو ګډون کړی و چې له دې جملې نږدې 15,000 کسانو د لوړو زده کړو موسسو لاره پیدا کړې ده. په ټول هیواد کې د دې کال د کانکور ازموینې په 5 پړاوونو کې اخیستل شوي دي.
د واجد الله کیسه مو اورېده چې له ماشومتوبه یې په خوست کې پنډیتوب کوو خو دا دی اوس د شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. واجد الله په سګنی کانکور کې 348 نمرې ګټلې وې. په سګنی کانکور کې یوازې هلکانو ګډون کړی و او لنجونو څخه سکل بیا هم د طالبانو حکومت کانکور ازموینه ونه خیسته. خو په غزنی کې له زده کړو پاتې یوې نجلۍ نورو هغو نجونو ته چې له زده کړو بې برخې شوي دي د وړیا زده کړو ټولګي جوړ کړي دي. دا نجلۍ ربابا نومیږي او وایي چې له دې ټولګي یې هدف د کلي د نجونو باسواده کول دي.
من خیلی مشکلات خیلی سختی ها را در این راجع به این که من ادامه تحصیل مایم داشتم و من تحصیلاتم را با خیلی مشکلات با خیلی سختی ها توانستم ادامه دهم.
ربابا بیانی دی غزنی ولایت په یو لری پروت کلی که دین جنو لپاره دی زدکرو وریا طولگایی جور کرده دی. ربابا پلسم طولگی که و کلی چی طالبان پر افغانستان واک من شول او هغا خونزی تلتلو راو گرزول شوا. هغه ازادي رادیو ته وویل چې هیڅ نه ده ناهیلی شوی او خپلو هڅو ته دوام ورکړی.
در قدم نخست همگی فکر میکردم که ما
پلومریو کې ټول فکر کاوه چې زین شم کولای مګر غوښتل لاسته راوړل دي. مو کولای شو هغه څه چې غواړو تل لاسې کړو. هیڅ کله نه ناهیلی کیګو او هیڅ کله ماته نه منو. کولای باران تل تور ورځو څخه خرابريږي.
سیاه ترین ابرها به وجود میآید.
ربابا زیاتوی چې دا د زده کړو ملاتړ په نوم ښوونځی د خپل کلي د نورو نجونو د باسواده کېدلو په نیت جوړ کړی دی. نوموړی چې هره ورځ له شلو ډېرو نجونو ته د ونو لاندې خلاصه فضا کې زده کړه ورکوي ازادي راډیو ته وویل
منطقه ما متاسفانه از بازار و از
زموږ سیمه له بازار او درسي ځایونو څخه ډیره لرې ده. له همدې امله او ستونزو له وجې د ژمي په وروستۍ میاشت کې مې دا پرېکړه وکړه چې خپله سیمه کې د زده کړو مرکز جوړ کړم.
مرکز آموزشي در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
ربابا وایي د هغې په کلي کې ډېرو خلکو هڅه وکړه چې ټولګی یې وربند کړي خو هڅو یې ځای ونه نیوه. هغه وایي چې د خپلو زده کوونکو لپاره چې له زده کړې سره ډېره لیوالتیا لري د مناسب ځای په جوړولو کې مرستې ته اړتیا لري. یو شمېر نجونې چې په دې ټولګي کې په زده کړو بوختې دي ازادي راډیو ته وویل که څه هم ټولګی د ښوونځي ځای نشي نیولی خو دوی خوښ دي چې په خپل کلي کې دا یو ټولګی هم ورته جوړ شوی. وحیدا چې له ښوونځي بې برخې شوې او د دې ټولګي زده کوونکې ده ازادي راډیو ته وویل
لنه کمرغز موږ لپاره د هیلو یو کړکۍ خلاص شوه او د یوې نجلۍ لخوا د ونې لاندې موږ ته زده کړه ښودل کیږي او داس موږ لپاره یوه لویه هیله ده چې مخکې ولاړ شو او موږ دلته پر اتلو سره ډیر هڅول کیږو او روحیه اخلو.
د دې ټولګي یوې بلې زده کوونکې محدثې هم ازادي راډیو ته وویل
بریا کې ازمناتی
موږ د افغانستان په ولری پرتی سیمه کې تر یوې ونې لاندې زده کړې کوو. له هغې ورځې چې موږ د خوندزیو دروازې تړل شوې، روحیه مو له لاسه ورکړې او د زده کړې هیله مو له منځه تللې. خو د کورس د ښوونکي په مرسته مو بیرته هیله پیدا کړه. بیا مو درس ویل پیل کړل. دا ټولګی زموږ لپاره روښنايي شوه چې تیارو کې له موږ سره مرسته وکړي او له کله نه چې د کورس او د ټولګي ته راغلي یو، هیله مو بیا راژوندې شوې دي.
طالبانو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلي او شاوخوا دو کلونو راهیسې یې پوهنتونونو ته هم نه پرېږدي. د طالبانو له پرله پسې بندیزونو وروسته یو شمېر افغان ځوانان او فعالانو کورني او آنلاین ښوونځي جوړ کړي چې د ربابې بیانی له زده کړو ملاتړ ټولګی یو له هغو دی.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري راسره اوسې قدرمن اوریدونکو په دوهم نیمای کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې خبرونه کې په جرمنی کې د پاکستان د کنسولګری مخې ته د روسي مظاهرو د څرنګوالي په اړه بحثونه اوریدای شي. د دې خبرونه کوربه اسمت څرواندې خو د شپه په مخې خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچاوي د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې 292 تنه ملکی وګړي د ماينونو او چاودینونکو ټوکو په چاودنو کې وژل شوی دي. د دفتر په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې کسانو په هارو لاسو کې نه ماشومان او 50 سلنه د لوبو پر مهال وژل شوی. د اوچا د راپور لمخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د ماينونو او چاودینونکو ټوکو نه اتیا سلنه قربانیان ماشومان. راپور زیاتوي چې له 1999 اتیایم کال رئیس چې شوروي ځواکونه له افغانستان وتلي 15000 افغانان د میدانون د ماينونو او چاودیدونکو ټوکو د پاتیشونو په چاودنو کې وژل شوی دي. د چمن اوسیدونکو او کاروباریان وای د سپین بولدک چمن دروازه له هم تړلې ده او دوی ته پر افغاني تذکره او پاکستاني شناختی کارت اوختو اجازه نه ورکول کیږي. پروند چمن د پرلط مشرانو وویل خپل لاس میاشتنی پرلط ځکه پایته ورسو چې د بلوچستان یاله د کورنیو چارو پخوانی وزیر دوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت د مذاکرو په نتیجه کې ورسره منلې ده چې خلک د پخوا پشان د سپین بولدک چمن پر دروازه پر پاکستانی شناختی کارت او افغانی تذکرو تکړه تک کولای شي. خو د چمن سلګونه اوسیدونکو او د کرخې د دواړو غاړو کاروباریان چنن دروازې ته ورغلل، نو چارواکو له پاسپورت پرته د تکړه تک اجازه ورنکړه. په کابل کې د روسي سفیر وایي چې هوادي د امریکا له بندیزونو سره د مقابله لپاره له افغانستان سره په افغاني او روبل راکړه ورکړه کوي. دیمیتری ژیرنوف پرون وویل چې د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګري په غوړېدو ده او زیاته کړه چې روسیا او افغانستان دواړه له بندیزونو سره مخامخ دي او پر اکړه ورکړه کې له ډالرو کار نه اخیستلې پر وړاندې یو انتخاب دی. د روسیې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریاله السو کورماشیوه د روسیې د پاوز په اړه د ناسمو خبرونو د خبرولو په تور په شپږ نیم کاله باندې محکومه کړه. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د میرمن کورماشیوه د حبس حکم تیره جمعه په کازان ښار کې اعلان شو او په همدې ورځ په اکاترینبورګ ښار کې د وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې ایوان ګریشکوویچ د وال ستریټ ژورنال رسپانې خبریال ایوان ګریشکوویچ د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم شو. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مشر ستيفان کاپوس په یو بیان کې چې اسوشیټیډ پرس اژانس خبر کړی ویلي چې کورمشه و باید ډیره مخکې خوشی شوی او لخپل کورنۍ او عزیزانو سره یو ځای شوی وي. او د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې مشر د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د وژنې هڅه په تیرو څول اسیزو کې د دې ادارې تر ټولو ستره ناکامي بللې ده. کیمبرلی چیتل نن د استازو جرګې د څار او احتساب په کمیټه کې د وکیلانو د پښتنو په جواب کې وویل د پیښه په تیرو څول اسیزو کې د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې تر ټولو لوی عملیاتي ناکامي و او دا د دې ادارې د مشر په توګه د دې پیښې ټول مسؤلیت مني.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د 25 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمه څاروانیمه. نن په دې خبرونه کې په جرمنی کې د هغه مظاهره په اړه خبرې کوو چې د پاکستان اعتراض یې وپاره. یو شمېر مظاهره چان د جرمنی په فرانکفورت ښار کې د پاکستان کنسولګرۍ ته ننوتل او د پاکستان بیرغ یې له هغه راښکته کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې پیښه غبرګون وشوت. د جرمني له حکومت یې د حمله کوونکو د نیولو غوښتنه وکړه او په عین حال کې جرمني د دې کنسولګرۍ په ساتنه کې په ناکامۍ تورن کړ. پاکستاني چارواکو د دې عمل د عاملانو په اړه ضد و نقیض څرګندونې کړي. ځینو ویلي چې دا کار د افغانستان اتباعو کړی، ځینو پښتون ژغورنې غورځنګ ته د تور ګوته نیولې او ځینو بیا د عمران خان تحریک انصاف ګوند ملامت کړی دی. د دې مظاهره انګیزه څه وه او ولې دا سولیز حرکت د ګډوډۍ ښکار شو؟ زموږ د دې بحث میلمانه دی په ټول جرمني کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر میوند یوسفی. د جرمني په هیسن کې، البته د فرانکفورت په هیسن کې، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر سلطان محمد سلطانی، همدارز ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزی. ملمنو ته هر کله وایم. لومړی که شاغلی یوسفی، تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست چې په فرانکفورت کې د لاریون د چا له لوري را بلل شوی و؟
ډېر سلامونه تاسو ته، اوریدونکو ته، ملمنو ته وړاندې کوم. دغه لاریون چې و د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرمني څانګې لخوا خلک را بلل شوي وو، په لاره اچول شوی و. او موخه دا و چې د ګلمن وزیر او هغه شهیدان چې په پاکستان کې د پاکستانی ادارو ښکارشیو د لپاره احتجاج وکړو او خپل غږ تر نړیوالو بیا دغې نه د پاکستان د ډیپلوماټیکو څانګو ته ورسو.
ښاغلی سلطانی، تاسو وایئ چې آیا تاسو او د مظاهرې ګډونوالو غوښتل چې په کنسولګرۍ حمله وکړي، د کنسولګرۍ انګړ ته ننوځي او د پاکستان بیرغ له هغه نه راکوز کړي؟
تاسو موږ ته دا موقع راکړه ده. ستاسو څاروان صاحب او ستاسو له طریقه څخه ټول اوریدونکو ته سلامونه درنښت. نه، هرګز نه. د پی ټی ایم یزمر مخه دا نه، زموږ مخه یوازې او یوازې د خپل حق حقوق غوښتنه وه، د مظلومیت غږ رسول وه پر نړیواله پورې. دا نه پی ټی ایم په دې کې شکیل دی، نه د پی ټی ایم غوښتنه داسې وه. پرون د تاسې خبر یاست چې په زم ستاګزون تاک په ټول اروپا کې ټول اداري رخصت وي، د دې خپل دروازې خلاصې پرې شوې. دا خپل د دې د خاصه جوړه شوی ته پیا وغواړي چې زموږ د پی ټی ایم په دغه رقم راته بدنامه کی او د پی ټی ایم مخه پدې کې هیڅ نه و، نه د پی ټی ایم غوښتنه دغه سید او دغه راجستر مخکې لا تاسو چې دغه خبرې وکړلې دا را پو دغه چې ټول د پی ټی ایم د خاصه راجستر سو دي، د سب سو دي، د پولیس دي، د توصل دي، د قانون دي. تاسو خبر یاست چې دغه دا اروپا ده او دا داسې ملک نه دی لکه پاکستان چې خپل قانون تجمن نه دی، خپل د پاکستان ګوډي کې غیر قانوني کارونه کوي. د هر څه راجستر ست، هر څه په ثبت باندې ست دي. او د دې پر سوشل میډیا باندې چې څه وایي دا د دې کرغړینې او دروغجنې چیرې، ځکه چې تاسو ولر په پښتو خیبر پښتونخوا کې هلته پر بنو باندې د دې بزی وکړې، زموږ خلک راشي دا د دې رسنۍ چیرې په هغه وخت کې ولې دغه دغه د عدالت او د انصاف غوښتنه ویل ته نه کېدی، دا ولې دغه आवाज موږ راو پورته نه کې رسنۍ ته आवाज نه ستوي. نو هرګز به دا زموږ غوښتنه هم نه و، دا د دې جوړ شوی توکیا و نه زموږ د پاس خداس خلک او نه د افغانان و نه د انصاف ګوند نو ته هر څه اصول قانون مقررات تاسو خبره است.
درست، ډیر زیاته مننه. مختر دي چې سمی یوسفی صاحب ته ورشمه. یوسفی صاحب، له تاسو څخه یو بل پوښتنه، هغه دا ده چې که تاسو هم د ښاغلي سلطانی په شان باور لري چې دا مظاهره د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا شوې وه او په کنسولګرۍ باندې حمله هم د مظاهره چانو کار نو، نو د چا کارو دا کار چا وکړو؟
بیا واری بیا سلامونه. ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. پښتون ژغورنې غورځنګ په دې باور دی چې موږ تل سوله ییز عدم تشدد لاره غوروو، غوره کړې مو ده او په راتلونکي کې به هم په همدغه عدم تشدد لاره باندې ځو. زمونږ لاریون کوونکو په ډله کې یو ډله داخل شوې وه
نو دا دسې ساده کسان مونږ ته نخ کار کړل ک تاسو ویډیوګانې لیدلی وی نو دا یعنی دې ته ډېر ښه ټریننګ ورکړل شوی دی ډېر زیات په دې باور باندې وو چې دا کار به خامخا کوو دوی ټول په شلو ثانیو کې د سفارت په انګړ یا د کنسولګرۍ په انګړ ور واوښتل او یعنی یو پلان شوی عمل دوی ترسره کړ دا چې څوک موږ د پولیسو سره په همکارۍ کې یو کوشش وکړو چې په شریکه یې پیدا کړو چې دا تخنیک جوړونې غورځنګ د دایې برخلاف کاری کړی دی لازم موږ نه مسؤول ملګري وو نه مو انډیوالانو او نه مو کله مخکې داسې پروګرامونو کې لیدلي وو اور وارو چې موږ په فرانکفورت په غونډه کې دوی ولیدل هغه هم د ویډیوګانو د لارې نه مو ولیدل لازم کله چې دوی دغه عمل اجرا کړ هغه نه وروسته د پولیسو مخکې زموږ ملګرو خپلو د پښتون ژغورنې غورځنګ مسولینو د کنسولګری امنیت بیرته ونیو د خلک راویشتل او د کنسولګری مخ ته ودرېدل ترڅو چې پولیس راغسېدل هغه پورې موږ بیرته کنسولګری دغه تخریب کار اشخاصو څخه خالی کړی و.
ډیر مننه سلامت اوسه یوسف صاحب. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمنی له حکومت غوښتي چې دغه برید عاملان ژر تر ژره ونیسي. ستاسو په نظر په دې دنیا کې د آزادۍ شته چې څوک مظاهره وکړي دوی فکر کوم چې کومرانه نور نه دی کړی یوازې بیرغ کوس کړی دی. آیا فکر کوي چې دا هم په دنیا کې جرم دی او په دې خاطر هم یو څوک نیول کېدی شي؟
ډیر مننه. باید ارزو کوم چې یو خو په غلری پرتو یا غریب هیوادونو کې مظاهری وي افغانستان او پاکستان کې چې مظاهری کیږي اکثرا نقصان خپل خلکو ته ورسي خپل موټر وسوځي د خلکو موټر وسوځي د دفترونو وسوځي او غرف کې دا ډول مظاهری چې کیږي ډېر د حدود معلوم وي د خپل حد نه څوک نشي اخو ته وختلای په غرف کې تاسو وسیږي موږ وسیګو حتی د چا د کور مخ ته غټ انګړ وي مالته په 2 سانتیمتره کې به هم سره کې خو څوک حق نه لري چې چا انګل تور داخل شي. دا خو دا یو رسمي سفارتخانه و یا کنسولګری و. از مو خیال ډیر ځل دا شي وی چې پاکستان بیرغ وسوځول شوی په افغانستان کې یا نور نړۍ کې خو د دې هغه پارونه ډیره زیاته ده ځکه چې مطبوعاتو باندې په ویډیوګانو کې ښکاری چې مظاهره چان د پاکستان کنسولګری ته حریم ته داخليږي دغه بیرغ راښکته کوي په مجموع کې دا ډول حرکتونه زه فکر کوم چې افغانانو ته په افغانستان کې د نننه بل خصوص یا افغان کډوال چې درې ملیونه کډوال په پاکستان کې کډوال پراته دی غوی ته په مجموع کې غرب ته چې کوم نوې افغانان راغلي دي دوی له خورا زیاتو مشکلاتو سره برابر ښکار دي دوی د غرب له تمدن او د دې ځای له کلتور سره ډېر آشنا نه دي.
لکن یوسف زیسب لکه څنګه چې زموږ دوه نورو ملمنو وویل چې دا کار د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیونه دی کړی او په عین حال کې د افغانانو دخالت په دې مسله کې روشنه نه دی. مثلا د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر خبري واوري د عطا تارل وایي چې ممکن د عمران خان پلویانو دا کار کړی وي په دې پیښه کې لاس ولري.
مظاهره کول د دوی یو جمهوریت حق ده خو هر مظاهره یو حدود لري. پی ټی ایم زمونه مچاغه دغه ډول تشدد پیروي نه کوي خو بیا هم پی ټی ایم د دې مسولیت نه نشي خلاصېدل چې دا جلسه دوی را غوښتې وه دا غونډه دوی را غوښتې وه. زه فکر کوم د دې تر شا دا هم عوامل دي چې افغانان چې دلته راغلي دي هغوی پاکستان ته په قار دي هغوی چې دلته ماجر شوي دي هغوی دا فکر کوي چې پاکستان یو کردار ده په تیر 15 کلن جګړه کې یا اوس چې په افغانستان کې څه روان دي هغوی غم او خفګان په خپل ځای ده خو د خفګان د مظاهره په شکل کې د خپل غم او خفغان د خارکولو د لپاره اصول باید مراد شي. په تاسو په نوښت کوم کسان ډیر ز په غرف کې ګورم یا په فرانکفورت یا د پاریس په سره کوم کې افغانان ګورم ډیر داسې حالت چې غوي بيخل دي ماحول سره ماشنا نه وي دي چې کوم ډیر په کمپونو کې ژوند کوي یا ټول د سره کوم ګرځي یا
اخو لا بلا موضوع ده لا بلا موضوع ده. لیکن
زر ازما تاسو خبره ته دا عوامل دي چې کله دوی یو موقع پیدا شي اغل ته ورشي یو ته د معلومات نوي چې د دې جلسې هدف څه شي د دې جلسې اصول څه شي د دې جلسې لپاره پی ټی ایم څه اصول ټاکلي دي غو نه باید انحراف ونشي نو غي په جذباتو کې راسي او دا سکارو کې یعنی ما درته ویل چې څو ځله د پاکستان بیرغ په افغانستان کې سوځول شوی دی، خو دومره عکس العمل چې اوس لیدل کیږي نه لیدل کیږي، ځکه چې دا په غرب کې دا کار شوی دی. او پاکستان د پاکستان دفاع وزیر فرون فوراً دا ویل چې موږ بیرغ سوځول کیږي، آیا افغان کډوال د دې حق لري چې موږ نور هم دیږي په پاکستان کې وساتو؟ نو دا یو کوچنی عمل ده، خو دې ضرر او نقصان په مجموع کې افغانانو ته زیات
رسیږي.
دې خلاره هم چې دغه د نړۍ د تشدد نه بغیر خپل احتجاج ثبتولای شوي.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی یوسفی، په بنو کې پراخه مظاهره وشو، په لړ کې ډزې وشوې چې د سیمې د اوسیدونکو احساسات یې وپارول، فکر نه کوئ چې د دغو احساساتو د سړولو او له بنو څخه بل لور ته د توجه د اړولو په خاطر هم د جرمني د فرانکفورت پیخي مرسته کړې وي؟
مونږ په دغه باره کې تر اوسه پورې کوم معلومات نه دي حاصل کړي، خو داسې هم کېدلی شي چې دا کار د پاکستان د ادارو د خوانه اورګنایز شوی وي، هغوی هم پکې لاس وي چې تر څو ټولې نړۍ پام د بنو جلسې د ګلمن وزیر د شهادت د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه لوی لاریونونه چې په پښتونخوا کې کیږي چې دا غینا ټول پام بل خوا واړوي، او په دې کې په دې ترس کې څنګه غواړم زما غږ می درځي.
بله بله، ستاسو غږ راځي سم راځي.
په دې او په دې لړۍ کې هغه خپل هغه کوم از می سکام په نامه باندې چې کوم عملیات او پروګرام شروع کړی چې هغه تر خپل مخې ته ورسی. بل خبره دا ده چې یوسفزی صاحب ویل چې دلته په جمهوریت ته او هر سړی کولای شي چې خپل نظر ووایي، نو که د پی ټی ایم د چتر لاندې هر څوک هر تشدد ته لمن وهي، مونږ په کلک ټکو غندو. د دې په اساس باندې په مونږه پرون ورځ په برلین کې د پاکستان د سفارت مخې سره لاریون درلودو، او مونږ فکر کوو چې دا به هم همدغه ډېر خلک راشي، نو که څوک په ساحه کې بلدي هلته دومره خلکو امکانات نه وو، نو بیا د پولیسو سره د پاکستان د بخنه غواړم د جرمني د برلین د پولیسو سره په رابطه کې پرون ټوله ورځ چې زه د دوی منندوی یم، زموږ غوښتنې یو منلې، او دا لاریون مونږ د سفارت د مخې نه بیرته د برلین ښار مرکز ته راوړو، د برندنبورګ ته مخ ته مو ودرو. نو دا که زمونږ هڅې نه وای، او یا پښتون ژغورنې غورځنګ د کوم تشدد پلوی وای، شاید دا کار بیا مونږ نه وای کړی. نو دا چې هر څوک هر کړی غواړي چې غورځنګ په داخل کې د پښتونخوا او یا بهر بدنام کی، دا د غوی کارونه دي، د هر ادارې چې زی تر شا دي هغه بیا ورسته معلومی.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسه. سلطانی صاحب، پاکستانی چارواکو له جرمني څخه غوښتي دي چې هغه کسان چې په دې پیخه کې لاس ترلود هغه دی ونیسي، تاسو هم د نیولو طرفدار یاست؟
موږ خپل په دې باندې بيخي دا خو یو واجی مسله ده. فرق تظاهرات او تاسو خبرسته دا پیښه کیږي په مظاهره او تظاهرات کې دا تقریبا 2000 کسان د لیر پروتو سیمو څخه راغلي، او تر اوسه پورې په دې اکله باندې موږ داسې څه نه دی اورېدلی چې دا غوښتنه کړې ده او یا دیونی ول څه، ځکه چې دوی دا کسان غوښتنه کوي چې ودینی ول څه، دوی چې خپل د وصول له قانون او د خپل عین خلاف ورزي چې
چې د پلټنه دی وسیله د خلکاري پلټنه کوي، کنه خلک کار دی
اما کدیته دیت دیت د دې په کړنو کې زدا وایم چې دې اول خپل د تشدد د خپل ظلم
دغه کړنی سلطانی صاحب آیا د جرمني پولیسو تر اوسه پورې له پی ټی ایم سره تماس نیولې د دې موضوع په ارتباط
جرمني پولیس خپل د دغه ځا کې و دا غو خپل دغه مسولیت صلاحیت لري ځکه چې موږ د هر څه چې دی راجستر کړی دی ماما چې دا ونه درته وکړه دا چې د
پولیس چې ولې غو مخه ونیو ولا
پولیس مخه موږ هم دغه پولیس حالته هم پولیس څو موټر حالته و پولیس رااله پولیس ځای پر ځای و پولیس مخه ونیو ولا ما مخ چې دا ونه کړه دا په څو ثانیو په څو ثانیو کې دا کار مخته پیښه را ما بین څه سوت دا دا دوامدار پیښه دا یو کاسو یشاف سپور څه دا یو عادي مسله دا یو بیرغ راکښته کوي او پولیس په دې کې او پولیس دې سره کنټرول کړل او تر اوسه پورې پولیس په دې کې باندې موږ ته راپور نه دی راکړی نه دا څه ویل چې موږ په دې کې باندې ځکه دا یو عادي پیښه ده یو دونر دغه نه سو کولای دې ته ورته موږ شي دا موږ دغه پیښه تحلیل نه کیږي څرنه نه کیږي او سوشل میډیا ته دې نه را خپل د ظلم د تشدد سوشل میډیا ته نه را باسي تاسو دې وګورئ خو دې سم معلومه خبره ده چې دا د دې د ساده دې وایي چې په تیم په دې کې راشکیل کی دې خپل د تشدد پیښه ول دونه نه چلی دا ظلم چې کوي غدر کوي تاسو وګورئ تاسو هغه نه کې او په دغه وبیره په دونه کې شپ باندې دومره ترجیح ورکې دونه وشت کې بیا د دې سوشل میډیا ته را باسي یا مثلا پر دې باندې پرسنې زکیږي پر دې ولې د شهیدانو د دې قانون د دې د قانون خلاف ورته شي کې دې ولې هغه سوشل میډیا ته دې از موږ د مسلمت اواز ولې نه اوري
کور دی وطن سلامت اوسې یوسف زای صاحب ستاسو په نظر لکه څنګه چې شاغله سلطانی وایي چې دا موضوع د پاکستان حکومت غواړي چې ډیره غټه شي څومره ورسره موافق یاست کنه د پاکستان بیرغ په خپل خوره کې هم کېدای شي په ځلونو تاسو سوال شوی وي
دقیقا ما مخکې عرض وکړلو چې پاکستان د نننه پاکستان تیر کال د پوسټ په یو مالی باندې بریدو شولو چې د پاکستان بیرغ او د پاکستان د جوړونکې قائد اعظم اکسونه او دغه میوزیم او حتی د قائد اعظم خوانی کور په لاهور کې وسوځول شو خو دا هغه افغانان پاکستان کې نه یو موضوع ده خو افغانستان او پاکستان چې کوم اوس اړیکې دي دغه کې چې کوم درد راغلی دا هغه یو د خپل منځ کې یو د ترخی
یعنی تاسو له دې سره موافق نه یاست چې د پاکستان په دې شکل سره لکه څنګه چې زموږ د دوه نورو ملمنو نظر دی غواړي چې توجه بل خواته واړوي
هیڅوک نه پوهیږم لکه هیڅوک نه غواړي چې خپل هیواد بدنام شي یا دې ورته مشکل دا داسې ده لکه خلک وایي چې د 9/11 پیښه امریکایانو په خپله کړې ده زه فکر کوم دلته تمن دلته سفارتونو مخته د دروازې نه ولاړی او یو ساده دیوال وی دغه مخکې روسي سفارت اویلی یو امارات شروع کیږي مخکې ورور وش دروازه خلاص او دلته ټولو سفارتونو دروازه خلاصې وې د پاکستان یا د افغانستان غونډې نه ده چې سفارت یو ځای دروازه بل ځای بیا ور باندې امنیت ولاړ دلته یا مو سرکونو په سر باندې سفارتونو وجود لري حتی د امریکای سفارت ورته شکل باندې وجود لري زه فکر کوم چې افغانانو او پښتنو ته پکار ده چې مظاهره تر سره کړي خدا سي عمل تر سره نشي چې هغه بیا د ګټي په ځای باندې نقصان ډیر وی لکه پی ټی ایم په اروپا کې یو قوي په خلری یو قوي ځواک ته او دغه ډول پی کې د دوی لپاره مشکلات راپورته کول شي
خدا دوی وسوبل مخکې چې وای دوی په لسکونو زلي داسې مظاهره کړې دي هیڅ ځل دا کار نه شوی لیکن دا ځل دا کار وشو
دقیقا ما وی چې دلته داسې کسان راځي چې خود جوشه کسان وي غو درد لیدلی وي یا مشکلات لیدلی وي یا د هیوادونو د مظاهرو له کلتور او کلچر سره هغوی بلد نه وي هغوی زه فکر نه کوم چې ټول ژوند کې چېرته په خپل وطن کې دا ډول مظاهرې کړي وي دلته چې مظاهرو ته راشي هغوی احساساتي شي او په احساساتو کې بیا اکثره داسې عمل تر سره شي چې هغه بیا وروسته تنظیم کوونکو لپاره هم مشکلات جوړ کړي د دوو هیوادونو ترمنځ هم تعلقات جوړ کړي د دغه پرونی پیښه ما درته وی چې په سلګونو ځله شاید په افغانستان کې پاکستان بیرغ وسوځول شوی خو په میډیا کې دومره تشهیر نه پیدا کړی اوس چې د دوو هیوادونو ترمنځ تعلقات خراب دي او پښتون ورزنګ مسله را پیښه ده دغه ډول کوچنی پیښه هم د دوی لپاره یو غټه پیښه ده چې خپل ملک ته ووایي چې دغه خلک دې زمونږ بیرغ سوځوي یا په غرب کې دې مونږ سفارتونو باندې بریدونه کوي. نو په کار دا ده چې دغه ډول پیښو نه مخنیوی وشي او که مظاهره کیږي دغه د مظاهرې د اصولو سره مخامخ وشي، نه دا چې مظاهرې نه وروسته ډېر زیات نقصان نه دا اوس بدله ټول نه زیات مشکل افغان کډوالو ته دغه حالت نه جوړیږي چې یعنی یو ډول پاکستان کې دننه هم د خلکو احساسات راپورته کیږي. بیرغ د یو قوم د یو ملت نښه ده، د هغوی د عزت نښه ده. وی افغانان بیچارهګان مشکلات لري، خپل ملک خپل بیرغ نشي پورته کولای، بل ملک چې پورته شي بیا دغه تشدد طرف ته ولاړ شي چې نتیجه کې نور هم مشکلات رامنځته کوي. په کار دا ده چې احساساتو نه کار وانخستل شي او ارګنایزر یا څوک چې دا مظاهره جوړوي هغوی هم د مظاهره نه وړاندې خپل اصول خپلو ګډونوالو ته بیان کړي، ځکه چې دا داسې وادونه دي چې بیا د هغه اشخاصو لپاره چې بریدونه کړي دي اکثره په دې کې داسې کسان وي چې به د مهاجرت فورمه لري یا به کیس لري یا به قضیه لري، هغه ټولو ته صدمه رسیږي. نو په کار دا ده چې دغه موارد ټول په نظر کې ونیول شي بیا دغه مظاهرو ته ولاړ شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
زه د یوسفزي صاحب د خبرو په وړاندې وایم چې دی په دغه باندې تلته څوک چې په دې خبرې چې نن زما د کنزلاتو مخ ته دلته مظاهره کې تظاهر ده طبي خبره خپل بندوبست به تړي، خپل دروازه به تړي. دا قانون اصول دي چې تظاهر مظاهره کېږي، دا یو خبره. دوم ته دا خبره وکړه چې خلک دلته ناخبره دي د اصول د مقررات، موږ په ټولو معنا پر سوشل میډیا د خپل قانون لرو، اصول لرو، ټول خلک آگاه دي، خبر دي. افغانان اوس ویښ دي، په قانون پوهېږي، په اصولو پوهېږي، په زندګۍ پوهېږي. دا د خپل شخصي نظر دی چې دی وایي دلته افغانان په دې شیانو باندې اوس نابلد دي یا نه پوهېږي، او یا دا وایي چې پي ټي ایم دلته قانون اصول مقررات نه دي تشریح کړي یا بیان کړي نه دي. ما درته مخکې یادونه وکړه د خبرو مطابق زبل دا خبره درم چې موږ تر په صلحا او د مظاهره کړی دي، تر اوسه پر دغه شپه نه دا بر سیر استوې. زه دا ټول ثبوت د خبرو په وړاندې تاسو
ته یاد درکوم. سید منن په دې اړه تاسو خبري وکړي، اوس څه فکر کوي د پاکستان حکومت دا موضوع تر اوسه پر داسې معلومی شي ډېر جدي اخیسته ده؟ خارجه وزارت اعلامیه نشر کړه او جرمني ملامت کړو چې دوی د کنسولګری ساتنه نه ده کړې او غوښتنه وکړه چې د دې عاملان ونیسي. فکر کوي چې دا مسله به تاسو ته پی ټی ایم ته مشکلات جوړ کړي، ځکه چې د تنظیمون کې د لاریون تاسو وي.
بالکل، زه تاسو وایم چې موږ هیڅکله
bale
کړی نه دي ګرام نه چوش دی. اوس موږ وایو چې موږ ته داسې ستونزې ایجاد شوې ده یا موږ د خلاف ورزي کړې یا د قانون یا د اصول خلاف ورزي مو کړې ده. تظاهرات تاسې خبر است، په هر ځای کې تظاهرات چې راځي دلته په صلحا او په پزرها او کسان راځي. ما مخکې یادونه درته وکړه چې دا د دې د خاصه جوړ شوې توقیه و چې موږ تظاهرات او موږ دغه چېم را بدنام کې په دې کې د پولیس وراد چېم کار نه دی. د پولیس موجود و، د پولیس راجستر دوه، د ټوله خبر راجستر دا د چدي جدي ولې د مامخ کې درته دی به خود جدي نسی دی جدي په دې خاطر نسی چې دا د دې جوړ شوی پلان دی. لکه یو څه حساب چې ول بس مثلا دی وای چې وای مخکې لدی څه وصول موږ وصول د مقررات ټوله بیان کړی دی. موږ همیشه د وصول مطابق کده مناخو، موږ هیڅ کله موږ همیشه د مظلومیت ژغه واد کو. دا چې اوس پولیس څه کوي یا دې څه کوي دا د پچم پر مربوط مسلانه ده. او دا دي چې جدي چې پولیس خبر دي، پولیس ته هغه اصول قانون ته راجستر دي، پولیس دې خبر دي چې دا یو عادي مسله ده، یو عادي موضوع ده. او دا کدي دا مشکل مادر ته دي، دا دوه جدي نسی دي، به خو نسی خدا جوړ سوی پلان دي. دوی خدا تو بار پر ول سم کوم مش کوم چې موږ راځي سولایزه د بشری حقوق د خپل انسانيت د خپل حق او قسطون د خپل مسلمانیت په خاطر باندې موږ ته یو نو مشروعیتي جرګل رودي هغه ته لار وس جوړوي. ام دا سوشل میډیا ته کړل دي په پښتو کې او دا مختبري په څه پوری پر دې باندې پولیس پېژد په دالمان پولیس خبر دي ته کوم راجستریشن وځي نه لري نه په دې باندې کوم داسې یو خدای مکه درنه پېښه مې سره غلې چې موږ دې دونر یې مرشت ورکي. ما مخکې دا ونه کړه کدي پېښته کې زموږ شیدان ولې دي د زموږ شیدان د زموږ وینې د زموږ باندې ته د دې تجاوز ام دې ته ولې دا پټ سترګې دي زه نه پېژم دا
یو سلطاني صاحب یعنی استاسې له خبرو د مالبي چې د جرمني دی حکومت دا مسله دومره مهمه نه دشکاره سوي چې نه لچا تحقیقات کړی دي، نه څوک نیول دي، نه څوک پښتل دي. د معنا همدانه
بالکل بالکل هیڅ تاسو نه دي سوي. او ځکه دا دونه مسله نه ده، یو بیرغ را وښته سو وسو زدل. او تاسو خبر است ما درته ول مال د دې د خاص خپل په دې پلاس انیو کې د پلاس انیو وک مخه نه نیول چې لا پیښه مس او د پولیس په حضور کې سوي ده د تداسې نو چې پولیس نو ولار یا رجستر نو دا خو ما د تو مخ د پاکستان نه د چې امن هیوا پولیس په ورده کې غیر قانوني عملونه کوي دا خو پاکستان نه چې د قانون خلاف عملونه کوي چې خپل قانون هم نه دی معلوم نه وصول پیژنې نه قانون ته خرته دا خو په دې ځکه مشتاق خبر چار کار کې رجستر ستا سب ستا وصول مقرراست پولیس ولار او امنیت د پولیس په لاس کې زموږ کار نه و دا د پولیس ولار او پولیس هرڅه تعقیب کړ دا د دې یو جوړسوی د
توکیا
سلامت
کور ودان کور ودان له ټولو ملمنو منندوی له ژورنالیست او د سیاسي چارو شنن کې سمی یوسف زید جرمنی په هیسن کې د پښتون ژغورنې غورسنګ مشر سلطان محمد سلطانی په ټول جرمنی کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورسنګ مشر میوان یوسفی څخه د تاسو اوریدونکو هم منندوی
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته